السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د مې یو دیرشمه نیټه ده. په روان یو ساعت کې موزه فرخنده صدر کلی کوم په دې روانه غړې کې پر سیاسي او امنیتی مسلو سربېره اوري چې نن د تماکونه د ځان ساتلو او د دغه نشې د ختمولو نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم تاسو لپاره تفصیل لرو او ریدلې مه روي خو لومړی ورځو د دې ساعت خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار مجید بابر دی.
ټولې مشهور به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بشام کې پر چینای وګړو د شوی ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د پریټ آباد سیمه کې 13 ورځ د مئی په 13مه د ګیس سلندر د چاودنې لامل 15 تنه وجل شوي او 50 نور ژوبل دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولای. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بشام کې پر چینای وګړو د شوی ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو د وزارت د مې په 13مه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د سیکرټر محمد خورماغا په مشرۍ کابل ته ورغلی دی. د خبر پانی تر مخه د پلاوی د طالبانو د حکومت د کورونو چارو مرستيال وزیر مولوی محمد نبی عمری سره ملاقات وکړ. د خبر پانی تر مخه په ملاقات کې د پاکستان پلاوی د مارچ په 26مه په بشام کې د شوی ځانمرګي پاړه خبرې وکړې. د سند صوبې د حیدرآباد ښار پریټ آباد سیمه کې 13 ورځ د مې په 13مه د ګیس سلندر د چاودنې لامل 15 تنه وجل شوي او 50 نور ژوبل دي. د حیدرآباد د پولیسو مشر SSP ډاکټر فاروق رضا تیر شپه خبر اعلانو سره په خبرو کې وویل دا چاودنه په یو دکان کې شوې ده او د اور لګیدنې لامل 15 کسان وجل شوي او 50 نور ژوبل دي. د پولیسو په خبره ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او زیات ژوبل کسان دا مهال په شخصي پټیل روغتون او سرکاري سیول روغتون کې د درملنې لاندې دي. د چاودنې او اور لګیدنې له امله نږدې ودانۍ هم زیانمنې شوې. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه او گورنر کامران ټیسوري تیر شپه د کراچۍ په سیول او پټیل هسپتالونو کې په یاد پیښه کې د سوځېدلو کسانو تیمارداري وکړه. د سوات په سیلانۍ سیمه ملم جبکی کندی ته د یو ګاډي د پریوتو لامل شپږ تنان مړه او شپږ سخت ژوبل دي. د ملم جبې د پولیسو او د سوات د ریسکیو یو دوه چارواکو له مخه دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې تیره شپه د ملم جبې د یو هوټل د کارمندانو وړونکې ګاډي هغه مهال کندی ته پریوتو چې منګورې ته پلار وو. تر دا مهال د دې پیښې تر شا د علت په اړه چارواکو سنې دي ویلي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې د هغه ضلع په جنگ د پولو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالې امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې مرستيال ډایرکټر ضیاءالاسلام 13 ورځ د مې په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکا د حکومت د مالی مرستو د ادارې USAID او اسلامیک ریلیف په مرسته دا زری پروژې روانې دي.
او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر ځمکه جوړه کړې او د دې ته مې تخم غوړ کړو غنم او نور مختلف ویجیټیبلز. چې خیبر کې مونږه سنفلاور پیدا کوې دنه مونږه تیل او بسو او سنفلاور مونږه یو دې برند جوړ کړو د خیبر والا ان شاء الله.
د یو اسلام د اتوی چې په تیر بدمنای کې په باړه او تیرا کې شاړې شوی په سلګونه اکر ځمکه هواري کړي او هلته په غوزان او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړي چې کاغذي غوزان او لتهلو ډک زیتونو پیداوار پکې زیات شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړ چې په دغو دوه ولایتونو کې به د پنجشنبه او جمعه په ورځو له 15 تر 25 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاری شي. د هوا پیژندنې ادارې همدارس په لویدیځو جنوبي ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 70 کیلومترو ترمنځ وي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. د نیویارک ښار د یو عدالت یوې منصفه ډلې یا ولسی جرګهګۍ ټرمپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د نفوس کولونه تر د جالي سوداګرۍ ترڅنګ په ټولو 34 تورونو کې مجرم پیژندلی. ډونلډ ټرمپ د امریکا یوازې د ډونلډ ټرمپ د امریکا برحاله او پخوانی ولسمشر شو چې په دا ډول جرم محکوم شو. د جیوری غړیو په دوه ورځو کې له 11 ساعتونو څخه ډیر بحث وکړ ترڅو د مئی په 13 د پخوانی ولسمشر پر وړاندې قضیه کې خپلې پریکړې ته ورسیږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. کوروان یو سات کې بواوري کارپوهان وایي چې په دې ورستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي.
بلکه پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کړي او دغه سه د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم ونه رسي.
د کار کاروندې نوې او ساينسي طریقې خپلولو لپاره د سوبې د زمیدارانو لپاره په 400 کې یو غونډه وشوه چې پکې زمیداران وایي
زمیدار یو دسي کمزور طبقه چې نو سوبې په مارکیټ کې سو قرض کوي بیا چې کم پیداوار مونږ والو په دې غرمو په دې انوار دی باندې مونږ والو هغه پیداوار چې ته مارکیټ ته راوړي نو هغه بیا غرنګ نه پنه راک.
او نن د تماکونه د ځان ساتلو د دغه نشي د ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
پاکستان کے 1,60,000 افراد مڑا کی گی اور دی کے معشمان چی دے آغا سگریٹ نوشی نہ زیاد نن سبا دا چی نکوٹین پاؤچیز دے آغا پا وجہ زیاد میں افیکٹ کی گی.
لو مشال سرے باوری تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د حکومتي چارواکو سره په بشام کې پر چینایي وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ته مې په 13 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پلاوی په ملاقات کې د مارچ پر 26 په بشام کې شوي ځانمرګي برید په اړه خبرې کړې دي او د امنیت په برخه کې د طالبانو د حکومت نه مرسته غوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په دې رپورت کې اورو.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26 نیټې د حمله په اړه خبري وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستاني پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همدارز وویل چې د طالبانو حکومت ژمنده چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتی چارو نظر خواوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانې عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وای فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی غړي ونی ولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اندیم چې په طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانیدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا یې هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ یې د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید آسم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوي ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یولس تنه نیول شوي چې د ده په وینا له ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پي جنګیالي د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تا غوږی وریدونکو کارپوهان وای چې په دې ورستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه بعد پاکستان په امنیت ساغیز ولري. هم پر دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند په پاکستان کې د پوهانو او د پوز د پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې دي. نورازی چې وایو
اوس لهغه چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیست د افغان طالبانو د احتمالي استلو خبره کړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د میپ اته وشتم امریکا کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پښتنه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل بعد د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري. د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مې په دیر شمه مشالې ډو تویل پاکستان چې یو وخت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل لپاره کمپاینونه کول اوس نه غوړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تم واج په افغانستان کې طالبانو حکومت لراتلو سره بعد د طریقې طالبان پاکستان مخه ونیول شي خود هغه سرچپه کار وشو. نو موړ وای کوز د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو د سربا نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پی به ورسره هم پیاوړی شي او دا سوي رښتا چې په پاکستانی حکومت د خپل غوښتنو منل لپاره بعد د ډلیبریډونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په شتګردای نه خطر ده او د ترپتا داګه د افغانستان د تعاون او نکبي په دغه کې دغه دمه خطر ده او دغه خطر ورو زیاتیږي.
پاکستان ټول لګوي چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو لواک منیدو وروسته په پاکستان کې د طریق طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه سو چند زیات شوي. اسلام آباد ټول لګوي چې ټي ټي پی د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي خو افغان طالبان دغه تورن ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپل یې حل کړي. د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد مې په دې شمه مشالې ډوټول کڼړی د افغان طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني نو پاکستان بنې اوازې د دې خلاف زی بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپل پالیسي نوري هم سختوي. نو موړ وای که پاکستان دا سونه کړی نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپل پالیسی بدل کړي نو دا غو به ډیر نقصان وشي ځکه موږ کتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پی وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامنی نور هم زیات شو ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپل پالیسیو کې بدلون نشي راوستل. نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لا لاړ شي.
خدا پیښور پونتون د جرنالیزم څنګه استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د می په درشمه مشال ایډیو ته ویل پاکستان تاریخي طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د په خبره کې دی شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي.
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کړي او دغه سي د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم نه رسي، هغه لیډران هم جوړ شي، د هغه یو سیاسي بصیرت ته هغه هم دنیا ته نمایا شي، هغه څوره کوشش کوي دهشتګردۍ خلاف ګمونه وشتونه کې او د پاکستان مرسته یې وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټی ټی ای پاکستان غواړي چې هغه مخترا شي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه ویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
اوریدونکو د پاکستان د اسلامي نظریاتو کونسل په ملک کې د ډلیز انصاف کلتور غندلې دي او د داسې قضیو د اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه د مې په 9 د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودا په مجاهد کالونۍ کې د قرآن پاک د بې حرمتۍ او د یو عیسائي وګړي په کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه او د دوانو خواو ته د سختي سزا ورکولو غوښتنه هم وکړه. په ملک کې د اسلامي شریعت او قانون زیاتره ماهران ادا کوي چې د ځانګړو محکمو په جوړولو سره د داسې پیښو مخه نشي نیول کېدی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال لیډیو خبریال راشد خټک را کوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د ډلهییز تشدد غندلی دی او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یې د ځانګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 9 په خپله غونډه کې د سرګودې د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګودا ښار کې په 15 د یو عیسایي د کور مخ ته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فکټري او کور یې وسوځول او په ډلهییز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف یې مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډې چې د ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه، په پخه کې ښکیل د دواړو خواوو غندنه وکړه او دواړو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو چې خلک توی واقعي په عکس العمل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې داسې پېښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په حق له د مشال رادیو ته وویل:
په ملکي عدالتونه مشته، په ملکي نظام مشته، په ملکي ادارې مشته او امن او امان قائمول، خلکو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہ داری ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې د زما د خیال مطابق داسې زونه نشي کنټرول کېدای او کدا سي په ایشوز باندې په یو یو ایشوز باندې چې نو سپیشل کورٹس جوړی کی نو دا هودل تک کله د تنخواه د سیوا کولو احتجاج دی، پای کې ټول پورت کیږي او کله درنی کیږي، شل مسائل دی یعنی په ملک کې. نو بیا خو په هر سبا نه کدا سي چر سپیشل کورٹس جوړیږي نو دا ملک په اخر کې بس پاتې نشي، نو سپیشل کورٹس کې بد دي کنورج نشي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکوي په تور د خلکو وهلو او وژلو ډېرې پیښې کیږي، خو د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. په کوټه کې کرنټ پو او تجزیه‌نگار همایون کسی ایډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حوالې ورکړي دي او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړې دي، خو مذهبي انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان رنګه معاشره کې چې سبا د ژوند ته خطر وي، زما نه دی خیال چې داسې فیصلې بولډ فیصلې کولی شي څوک. سپریم کورټ هم کدارنګه فیصلې کوي نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاطه فیصلې کوي. نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیست په دا والا څومره عدم برداشت دی. نو زما نه دی خیال کدا جوړم کې سپیشل عدالتونه دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې یا به دا شی کم شي. دا مو نو زما نه دی خیال په پاکستان کې داسې زورور قوت شته نشته چې هغه لمذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سی یوه فوج یې نشي کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1920 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو د خیبر ضلع د زراعت محکمې په لرو پرتو جګړه ځپلو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو پر ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوال امدادي ادارې په مرسته پروژې پیل کړې دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په تیرا بدمنۍ کې په باړه او تیرا کې شاړه شوې په سلګونه ایکړه ځمکې هوارې کړې دي. اوس یې هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري شروع کړې چې کاغذي غوزان او له تیلو ډک زیتون پیداوار پکې زیات شي. د خیبر باړې یو کروندګر ویلي چې هلته اوس هم د دوی ډېرې ځمکې لا شاړې پرتې دي او په کار ده لویا مشینري او معیاري تخمونه ورته ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءالاسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیرا دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړې او مشرومو یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو ویستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه قلم کری ده د بنیادی مقصد دا چې مونږه غاصی کا غزی اخروټ چې پکې ولګو چې دنا غاصی چې کومه ځنګلي اخروټ یا ته ختم شو وسی اخروټ جوړ شي او په دله اثره مونږه د ځنګلي زیتون دغه گو چې ځنګلي زیتون غاشو مونږه صحیح قلم کری پکې وکړو صحیح ویرایټی راشي بهتر به ان شاء الله د 50-60% پیداوار د بزیاتېږي. او مونږه د اسلامي ریلیف په امداد سره مونږه 400 ایکر ځمکه جوړه کړې او دته مې تخم غوړ کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبل چې خیبر کې مونږه سنفلاور پیدا کو دینا مونگا تیلا او باسو او سنفلاور مونگا یو ایده برینڈ جوڑ کو دے خیبر والا انشاءاللہ.
نموڑے وائی پتیرا کی نڑیوالی پرمختیال پارا دا امریکائی ادارے USAID دا ایرڈا پنم پروژے اور سرا اسلامک ریلیف امدادی ادارے پمرست ہے جائی زرعی تنظیمون تا تربیتی کورسون ہم ورکڑی
کار کو پا مختلف ویلیو چین باندے ہو چھے مختلف دا مونگ سر دا سمرا سوسائیٹی سمرا ارگنائیزیشن دی لوکل ارگنائیزیشن دی دا مونگا ٹرین کو پا دے باندے مختلف ایکٹیویٹی دو کو ایتونو کلمکاریا وکړل او دا خروټو کلمکاریا د ایتبه قاعده ده ټریننګ ملو شوال
د باډي او خروندګر ګل فراز پرېدای مشال ریډیو ثوای چې هلتا وس هم د دوی نیمای نه زیات زمکي لا هم شاړي پرتی دي او بخار دا د هم ورته هوا رکړل شي.
مونږ لا وس چې کوم د غټي مشينري ضرورت دی چې دا زمکه په اوري کو زکه چې مونږ وسم تقریبا چې 50% زمکه بنجره پراته او سره سره د واټر چینلو د پخلی ضرورت هم دی. د دې نه علاوه چې کوم زراعت تخزراتي تخمونه دي لکه اوس د خخه تخمونه ته یې هایبرید تخمونه دي نو چې دا مونږ لا روکړل شي نو مونږ چې کوم د ذمہداران دي دای په خپل خپل باندې ودرېږي نو چې مونږ له د هایبرید تخمونه ملو شي لکه پیوز شو د وګه شو او د مر پرستو شو نو دا خخه تخمونه دي او جدید طریقو باندې کارل شي چې هغه ترننګونه ورکړ شي غو زمیدارانو ته نو ان شاء الله تعالی چې دا زمیداران به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډا او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه رقم کړي او قانوني فصلونو کارل زیات کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
او اوریدونکو نن د تماکونو د ځان ساتلو د دغه نشې د ختمولو نړیواله ورځ منځل کیږي چې عنوان یې وایي چې بس تماکو ختم دی. دا چې د تماکونو پاکستان کې 1,60,000 نه زیات خلک هر کال مړ کیږي، همدا شان تر په نړۍ کې 80,000 خلک هر کال مړ کیږي. پاکستان کې په 2019 کال کې د 1,15,000,000 روپو نه زیات تماکو استعمال شوی وو. په دغه کې د زنانو تماکو استعمالونکو شمیره 23,00,000 نه زیاته وه. هغه خلک چې سیګریټو استعمال یې کم کړی خو بیا برقي سیګریټ او شیشې په نوم چیلم استعمالوي، شمیره یې هم ډیره زیاته شوې ده. زموږ خبریال شاهنواز ترکزي د سلطان په نوم د برقي سیګریټ یو استعمالونکي سره هغه وخت خبرې کړې چې هغه دغه سیګریټ اسکلو.
سلطان د تماکونه په کاغذ کې تاو شوی سیګریټ هم څخل، خو دی وای چې هغه اوس ډیر کم کړی، البته برقي سیګریټ یې شروع کړی.
دا ډیر ګران دی د سیګریټ نه. 30 ml چې کم بوتل دی هغه تقریبا پریوزي 2,500 روپے کې. نو ما سره دا 2,500 روپو والا چې کم 30 ml بوتل دی دا تقریبا 3 میاشتې زه استعمالوم. مطلب دا د دې مکمل چې کم دا ویب دی دا موږ ډکو، هغه ډکولو نه پس دا یو ویب زما تقریبا هفته کار کوي، ځکه زه ډیر زیات څکلو والا نه یم. ما ډیر په ګران ځان د سیګریټو نه خلاص کړی، په دې مې ځان اړولې دی. زه د دې نه دا طریقه و چې پہله به ما 30 mg کې دا استعمال ول، 25 mg کې سوري، اوس 25 mg نه چې دینو زر اغلم سر ستاسو 20 mg تا 20 mg نه چې دینو زو سغیت دا به مچا د دودري فلیور یو ځای کې، نو دا 20 mg نم کم کینو جګی دودري فلیور یو ځای کې، نو دا 20 mg په ځای باندې 12 mg 10 mg ته خبر راشي.
پاکستان کې د تماکو پیداوار د tobaccoatlas.com تر مخه 1,40,000 ټنه دي، او دغه په شاوخوا 45,000 اکر ازمکه پیدا کیږي. د پیښور د چیسټ سوسایټي د تنظیم مشر او د پیښور په خیبر ټیچینګ هسپتال کې د پیپړو یا پړپوس پروفیسر او ډاکټر سادیا اشرف مشاد رډو ته وویل د تماکو د وجې په نړۍ کې هر کال 80,000 خلک مړ کیږي.
پاکستان کې 1,60,000 افراد مړ کیږي، او دی کې ماشومان چې دی هغه ډیر زیات دي نن سبا، او ماشومان سیګریټ نوشي نه زیات نن سبا د چې نیکوټین پاوچز دی ویلو، او هغه په وجه زیات افیکټ کیږي. چې بیماری دی هغه تشسا والا بیماری نه دی، مازغو بیماری دی، ګردو بیماری دی، زړه والا سترګو والا ټول بیماری دی نه جوړیږي.
د ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سیګریټ د نقصاناتو نه خلک خبرول شروع کړل، د سیګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقي سیګریټ او د شیشه په نوم د چیلمو شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سیګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سیګریټس دی ورسره ویلو نیکوټین پاوچز دی د ټول هغه کړي دي، خو دې نام بیماری هم هغه په شان زیات دی، خو به هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ینګ ماشومان راځي هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسره د چې دی نیکوټین پاوچز چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کې.
پاکستان کې د دغه پاڼې ټوبیکو اټلس د معلوماتو سره سم د 1,50,000,000,000 نه زیات روپو تماکو هر کال استعمالیږي، چې په دې کې 45,000,000 نه زیات عمر والا نارینه شمیره 1,45,500,000 نه زیاته ده، ولې د زنانه شمیره 23,00,000 او د 80,000 نه زیاته ده. په دغه پاڼې کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دي. دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنې دا یو خطرناک پیداوار دی کوم نور فصلونو اړخته لاړ دي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري لیاقت یو سبزی مشاور ورته وویل چې داسې نه دي شوي، ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل بند شوي ضرور دي.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي د ګرمۍ په موسم کې چې کم دی، نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د پټه چې کم کار دی نو هغه ډېر زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کم دی نو هغه کوم زمیدار چې کم دی نو هغه د خپل کاسټ پروډکشن چې هغه په کم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاويږي، چې زمیدار د خپل معاوضه نه ملاويږي، نو یقینا چې هغه به د نور فصلونو سوچ کوي نو هغه چې کم دی نو هغه طرف ته خلک لیشي. او زموږ په سالاکو کې لکه زموږ د نوخار چې کم دی نو کوړي علاقه زموږ په سوابه کې تور ډیری او هغه سره تړلې علاقے بیا شیرګړ علاقہ په مردان کې نو دغه کې خلک چې کم دي نو ضرورو سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تر دي هغه فصلونو ته چې هغه غي ته زیاته ګټه ورکول شي.
نن د مې په یو ډیر شمه سه نو ټو ټو وکو معنا چې بس نور تماکو ختم په نوم نړیواله ورځو منځل کیږي. 13 ورځ په خبر شیرپا هسپتال کوم د ډاکټر سادیا اشرف په مشرۍ کې د دغه روغتون ګڼو زنانو او نارینو نرسانو او ډاکټرانو د بیداری واک یا لاریون هم کړو. دوی پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې نستې دولس نیو بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نو.
د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بيشام کې پر چینایي وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت د مئی په دیرشمه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د وفاقي سکرتر محمد خورماغا په مشرۍ کابل ته ورغلی دی. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د پریټ آباد سیمه کې تیرول د مئی په دیرشمه د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د حیدرآباد د پولیسو مشر ایس ایس پی ډاکټر فاروخ رضا تیر شپه خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا چاودنه په یو دکان کې شوې ده. د سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبک اکندې ته د یو ګاډي د پریوتو له امله شپږ تنان مړه او شپږ سخت ژوبل دي. د ملم جبې د پولیسو او د سواد د ریسکیو یو یو دوه چارواکو له مخه دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې تېره شپه یو فلاینګ کوچ ګاډی یو اکندې ته پریوتو. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې د هغه ضلع په جنګ د پولو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کارولو لپاره د نړیوالې امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام تیر ورته خبره مشال ریډیو ته کړې. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې دا خبرداری ورکړې. او د امریکا په پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. د نیویارک ښار د یو عدالت یوې منصفه ډلې یا ولسي جرګهګۍ ټرمپ د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د نفوذ کولو نه تر جعلي سوداګرۍ ترڅنګ په ټولو 30 تورونو کې مجرم پیژندلی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې راغونډي کې چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغه محدودیتونو خبرې وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حملو راوګرځوي. له خپل اتحادیانو څخه د اوکراین یو اساسي غوښتنه دا هم ده چې د مهماتو وسلو ورلېګل دي چټک کړي او اجازه دی ورکړي چې اوګد واټنه وسلو سره د روسیې په خاوره کې بریدونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان نو.
د ناتو سرمشي جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپل جګړه کې لاس برهی کېدای شي. ستولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبري کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشي ځای کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کال وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی. کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارست د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي. په تیرو 2 ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمه باندې بریدونه زیات کړي دي. روسی چارواکی وای د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیس کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمه شمالي برخې ته نږدې د روسي ځواکونو شمیر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیس کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیه په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیس کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا د دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړي کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندرو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسیدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکي سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال رادیو سره اوسې اوریدونکو ورزوی ویبلې موضوع ته د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په ځړن پر مخ روانه ده. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ دي د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي. بلخوا په کونړ کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده او زیاتوي چې په ر یو کال کې سباندې 9000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځن سره پر مخ روانه ده. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورتونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي. دوتنه محب الله او اکرام الدین وای
زمنګ د کونړ دغه سهم ډیر کم ده، تک تعداد د خلکو ډیر زیات ده. کو د خلکو لپاره نورم پر اخیرا ولی نو ډیره بخې د خلکو ته سهولتې
مونږ ته لګ د ویزو د پاسپورتونو مونږ ته مشکلات اسانه کی. نو دا به د مرکزی حکومت زمنګ وختنه ډیر خبر سره وو.
د سمسور پونم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میش وړاندې د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره انلاین غوښتنه کړې و خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسی.
د کونړ پاسپورت ته شمه ستنام کو تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا ستنام وکړو. ستراتس سایت ډیر وخت بند و، مصروف او سایت به درا تدریدو کار نه کړ.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورتونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت په اساسي ټولې چارې پر مخ وړل کیږي. د کونړ ولایت امنیه قومندانې اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورتونو د ویش لړۍ په نورمال ډول جریان لري چې د تیر مالی کال 1402 د مراجعینو په تعداد 9400 پاسپورټونه هم توضیح کړي دي چې د دې د عمله د دولت خزانې ته 1,600,000,942,900 تحویل شوي دي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه پروت ولایت دی چې د کرخې دواړو غاړو ته ولسونه یې د خپلولۍ اړیکې لري. پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس، غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ را تګ کاوه، بلکې د تجارتي مالونو د لیک را لیک لارې هم وې. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګېدلې، هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ را تګ یا تجارت وکړي. کونړ میشتې د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو په ورکړه کې دې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د کوارت افغان کډوالو د کیمپ اوسیدونکو وای چې ماشومان یې په تعلیمي بهیر کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وای د ګمکول دریم نمبر کیمپ د ابتدایي زده کړو خوینځې تر 200 زیات شاګردان لري، خو پکې کافی کوټې نشته. ځای مشان وای چې په خوینځې کې د نوو ټولګیو جوړېدو چاري پیل شوې خو پوره نشوي. د افغان کډوالو د تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وای چې د ځمکې د تعمیراتی چارو مخاوني ولا اخوا د افغان کډوالو د چارو انتظامی چارواکي وای چې عدالت ورته په ودانه کې د کوټو جوړولو اجازه ورکړي او ضرب کار پیل شي. په دې اړه نور تفصيل د ممتاز بنگشناو.
د خیبر پختونخوا کوهارت ضلع کې مشته افغان کډوال وای ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکو وای د ابتدایي زده کړو خونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد خونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر څو کال وړاندې خونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکو او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کوي غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې اړنګې ویجانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې وجنه او ته جوړ کړی دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پرې وی بیا چې د دیوی بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې درې کلسونه سبې درې بيګي ای خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخ ډیر دی.
آی ډی نومې سازمان د افغان کډوالو مشمانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړیږي چې لوجه مشمانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاره کې کی پاره کې کېږي هغه کوم بیل ان انر راځي فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کوم لیگل سیل دې کمشنریټ هغه ته دې التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کو هاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشارې دوی ته ویلي زئی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو کوهات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. په سواد سیدو شریف کې د بنیادی تعلیم یا بیسیک ایجوکیشن خون کې د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد له 13 دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي چې یو خواهی تنخواه کمه ده او بل خوا هغه هم ورته پر وخت نه ورکول کیږي. د سواد بیسیک ایجوکیشن مشر وایي چې حکومت فنډونه نه دي جاری کړي او چې کله هم هغوی ته فنډونه ورشي نو استادانو ته به تنخواګانې ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع سوات بیسیک ایجوکیشن حکومتي منصوبه چې پکې درې او یا سکولونو کې په سلګونو استادان هغه ماشومانو ته زده کړې ورکوي چې د سوجې نه په وخت زده کړو ته نه وي ناست، دا کې زیاتره خزینه استادان دي. دوی سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفتر مخې ته په مرکزی سړک په احتجاج دي. احتجاج کوونکي وایي چې ورته منلای شوې تنخواګانې نه ملاوي کی. احتجاج کې شریکت د مرغزار کوکړی استاد نسیم اختر وایي چې د کلی په سکول کې ورسره 350 زده کوونکي زده کړې کوي، د سکول باز خرچې استادان ورکوي.
زما د 35 میاشتو نه تنخواه بنده ده او زما مطالبه ده چې زما تنخواه دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخواه ده هغه دې ماته راکړې شي او کرا نه کړو. نن زمونږ احتجاج زما د لکه د دې نور هو او زما هو ماته دا تنخواه ملاو نشوه زه به سکول بندوم.
دا سیدو شریف استاذه حفصه بیبی وای چې د سرکار لخوا لکتر لګد میاشتې تنخوا 2000 ده، د هغې نه دوی ته کمه تنخوا ورکوي او بیا هغه هم په وخت نه جاری کیږي.
د ټولو سیلری چې ده هغه 35000 ده زمونږه 21000 تنخوا ده هغه ته هم د دې ملامړه ماته ده او د څومره وخت نه باندې زمونږه کرایه په کورونو کې خپل سکول کول او کړه لري دا غي کرایه هم په مونږ باندې په خپل باندې ورکو دا غي بیل او د بجلی دا وبو بیل هغه مونږه په خپل سر باندې ورکو نه کمې پوری به مونږ د کور دا پیسې وړو دا هغه پوری مونږه سچ وو هغه ورک وس مونږه کرایدار چې دی هغه مونږه تنګې مونږ ته بار بار وای چې مونږه تنخره کې کنه بیا تاسو د دې نه وو زینو دلته کې خو سوکشتي بیا هم نه چې مونږه دې سه بلډینګ را کې هغه مونږ ته صبر نشي کولای کنه بیا
احتجاجي مظاهره کې شریک استاد مراد باچاوي چټول سواد کې پسرګون استادان د سکولونو کې پروزګار دي پسرګون ماشومان ته زده کړې ورکوي خو زیاتره د تنخواګانو نشوال لوجې متاثر دي
په دې کې زموږ سره د ټیچرانو چې دا غوې د 35 منت او د چاچې د 18 منت تنخواګانې بدې د چاچې د 8 میاشتې پوره شوې نو زموږ خو مین مقصد دا دی چې زمونږ یو د تنخواګانې چې دا د کرنټ بیس سره وړې شي چې منت مونږ ته ملاویږي او دویمه مطالبه دا ده زموږ چې زموږ زر تر زر چې زموږ کم ډیوز دی هغه مونږ ته واپس چې د زر میلاو شي
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشر طلعت شاه مشال ریډیو ته د مئی په 13 په دغه اړه ویل چې دغه منصوبه د مرکزی حکومت و بیا د 13 ترمیم نورسته صوبې ته حواله شوه او دغه ټول استادان ارزی دي او ورته پکس تنخواګانې ورکول کیږي اوس د صوبایي حکومت لخوا پند بن شوی کله چې هم پند جاری شو دوی به ټولو ته سره د بقایجاتو تنخواګانې جاری کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د شمالي وزیرستان د غړیوم تحصیل په شاخه مارسیمه کې د مې په 15مه ناپیژندلو وسلوالو د جنکو یو شخصي اسکول کې سامان تور چولې وو او هغه سوځولې وو ځای خلک وای چې دا پر هغه اسکول دوه امرید دی چې د کون کې ویرولې دي شرون کې وای په داسې حال کې چې اوس په شمالي وزیرستان کې ولستنجونو تعلیم ته مخه کړې وسلوالو د پوهې مخالف قوتونه هغه تستونزې جوړوي بلخوا ځلې انتظار می ویلی چې په پیخه کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات پیل کړی دي په دې اړه نور حال د عمر وزیر ناور
یا سکول یا خونځای د خیر خګړې تنظیم شاخه مار ویلفیر سوسایټي د غلطه شروع کړي چې د دوی په وینا بل د غلطه د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته د تنظیم مشران وای چې یا سکول کې 1500 پورې د سیمه انجونو زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو په ډزې کړې وې د سکول ودانۍ ته توان رسولې وو او اوس یې بیا د شپې مهال په خونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولي وسلوالو د مې په اتمه د شپې شوه کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوځولې وو چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یوه اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې د سیمه اوسیدونکو مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې د وژغورل شي د غلط انجونو د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري
زمونږ په ایجوکیشن باندې کومې عملی روانې دي په کار د دې د عملی یو سخت نو تاسو حکومت واخلي مونږ د امن خلک یو مونږ د تعلیم خلک یو مونږ جنگ نه غواړو مونږ د جنگ خلک نه یو واحد لار د ژوند د سکون لار زمونږ د تعلیم ده
سیډون کې او د باچا خان په هانتون پښتو سانګي استاد پروفیسور محب وزیر وای چې ضرب اعظم عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د غلطه د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې نو هغه قوتونه چې د غلطه علم شعور خورېدل نه غواړي اغوی د انجونو خونځي په نخښه کول پیل کړي
دا اوس چې بیا کوم لړۍ ده نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي چې دلته د بیداری راشي اغوی د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کړي یا شروع کړي دي خوف ویرا خورول غواړي یعنی اوس خو حال دا ده دلته باقاعده پولیس موجود دي ادارې موجود دي دلته رټ شته دي سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولس او څنګه دا کار کیږي خو بهر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیار غواړي
د پاکستان وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړي چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباه شو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان ذیلي انتظامیه او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو ښوونځي ته اور لګولو نوټس یا خستې تفتیش روان دی، ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي. دوی وویل چې یاد ښوونځي کې سلګونه انجون زده کړې کړي چې د فوز سیون ډویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرستې شوې. شمالي وزیرستان کې دا لومړی ځل نه بلکه تیر کال میرعلی کې د تعلیم سانګې او ځای خلکو په وینا د انجونو دوه نور ښوونځي په بمونو سره نامعلومه وسلوالو الوزولي وو، خو د دغو پیښو ذمهوری لا هم تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. ځایي خلک وایي چې که د دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونه یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو د کار کروندې نوی او ساينسي طریقې خپلولو لپاره د دې صوبې د زمیدارانو لپاره 400 کې د مې په دیرشمه بغونډه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د زراعت او د محکمې چارواکو او کاروندګرو هم ګډون وکړ. د زراعت او محکمې د چارواکو پوهانو کاروندګرو ته وویل چې د فصل د پیداوار د زیاتولو لپاره نوې لارې خپلې کړي، خو کاروندګر بیا وایي چې د ګرانۍ او تاوانونو له وجې دوی نشي کولی چې نوې طریقې خپلې کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شبیر احمدجان راکوي.
دا فصلونو پیداوار زیاتولو او کر کروندې نوې او ساینسي طریقو خپلولو لپاره شوی دغه پروګرام کې برخه اخیستونکو زمیدار ویناوه چې ویل کېږي چې پاکستان یو زری ملک دی او زیاتره د خلکو ژوند انحصار په زمیدار دی، خو وایي دا هڅې خبرې دي ځکه زمیدار ورځ تر بله د حکومتي نه پاملرنې له وجې په ښکته روان دی او زمیدار د تاوانونو او ګرانۍ له وجې په ختمېدو ده. د زمیدارانو د سازمان یو غړی د خانمۍ شوکت علي وایي
لکه په زمیدار باندې چې سونه خرچونه او سونه مسایل او سونه سخت تکلیفات دي کنه دا په یو سیستم نشته. سونه چې زمیدار کرانه زمیدار نه غرمه معلومه نه شپه معلومه نه ورځ معلومه چې سونه زمیدار پیسې ولګي خاورې والا د دوایانو والا د وبخر د ګوډ د ټریکټر د موبلین او د تیلو د دې پیسې نشي برابر ولې ګولې برابر ملکو ګورې ټول پراپرټي شو دونه کورونه دا دونه دوست دا انده کم ځکه مونږ ولاړی دا یو شادي حال لري دغه دی دا ولې بکیدو د پدې کې بخغه غنی کېده دی بخغه ګوړه کوله دی بخغه سبزی کوله ولې چې دا لګ زیره ډیر پیسې ګټي زمیدارا جیرب یا 15 جیرب پټې سمبالو ما هغه کې پیسې نشته لري چې دوی په کم ځکه څوک وخی الته وال کېږي کپه منډه کې د پاغه بیپاری په خپل ځکه وای سیاسي خلک په خپل ځکه وای
دا کر کروندې د پوهانو په وینا د صوبې د زمیدارو لخوا نوې او سنسي طریقې نه خپلول لوجي تزمکو پیداواری توان ډیر په کمیدو دی نو باید دوی په کرونده کې دغه نوې او جدید لار خپل کړی. دغه پروگرام تابعیا کونکي د خور سره یو شخصي کمپنی سرویس منیجر پرویز اقبال پوینا چې د نوې او سنسي لار نخ پلول لوجي زمیدارا پخکا ته روانه ده.
مخکې بجې کم دې نه دغه نمو 4 من 5 من د جره پیسې باندې پیدا واره ته اوس چې د نوې ټیکنالوژي د خلک 16 من 15 من 17 من خو بیا مونږ چې کم دې نه د پنجاب په نسبت او د سند په نسبت مونږ ډیر کم پیدا واره خلو مونږ دا وایي چې زمیدار چې کم دې په صحیح ټایم باندې صحیح سیس په صحیح مقدار کې او په صحیح وخت باندې چې کم دې استعمال کړی شي نو تما خیال چې لکه څنګه جوړه مونږ خبره کوم په پنجاب کې خلک د یو اکل نه کم اس کم 100 نواد 120 من پورې پیدا واره خلي زمونږ دلته زمیدار چې کم دې هغه د 20 من 25 من 30 من میکسیمم چکم دن دا پیداوار اخلو نو کوشش دا پکار چې نوې ټیکنالوژي موږ استعمال کو دا غي پوجا بزم زمیدارم خوشي او انټرنیټ بیا دمو ملکم چکم دن ان شاء الله حقيقي دلته چون کې هغه سید له کم دی بل زموږ زمیدار اویرنس چکم دن هغه ډیر زیات کم دی
دا چې ول زمیدار دا نوې طریقې نخ پلوي نو غونډه کې برخه خستون کې زمیدار ساجد جان وای
نو نوې طریقې خو بالکل بالکل دنیا روانه نوې طریقو ته نظام روان دي نوې طریقو نوې طریقه د سره چې ته زمیدار ونی سي په 500 روپۍ جرب اوستا او دی چې کوم نانو وترخې دا غي نو غي 500 روپۍ پاغي جرب نور خرچم ده نو هغه خرچه به زمیدار نشي پورت کولې اغي لکم سخه کټي ساتلې او لخرس کی خو بیا هم نشي پورت دل تک مارکیټ تراشي مارکیټ کې قرض وسه سوک نه کوي زمیدار یو دسي کمزور طبقه چې نو سبب په مارکیټ کې سو قرض کوي بیا چې کم پیداوار مونږ والو په دې غرمو په دې انور دې ما
باندې مونږ والو هغه پیداوار چې مارکیټ ته راوړي نو هغه بیا هغه رنګ پیداوار مونږ له هغه رنګ منافع نه راکوي او نه مونږ ته هومره پیدا کړي.
دا چې حکومت او بیا د کر کروندې محکمه د زمیندارو د غوښتنو او ستونزو لپاره څه حل ځلې کړي دي او دوی نوې او سینسي طریقو ته د راړولو لپاره دوی څه کوي، نو د خیبر پختونخوا د کر کروندې محکمې ډایرکټر ناصر ملک مشال لیډو ته په دې ببل وایي.
د حکومت همیشه وسایل ډېر لیمیټډ، حکومت لګیا دی مختلف پروجیکټس ډیزاین کوي، پلانینګس کوي، د ځمکې زرخیزي ده چې دا مونږ سیوا کو چې زمونږ په پیداوار باندې غلط اثر نه وي. او زمونږ محکمې زراعت شعبې توسیع کې داسې پروګرامونه پروجیکټس کار کوي چې هغه زمیندارو ته بر وخت آگاهي ورکوي. زمونږ د زمیندارو نیخ پنیغه چې کوم پروګرام کانټیکټ پروګرام دی او دې سره زموږ د رابطو پروګرام دی او د ټیکنالوژي ترانسفر پروګرام دی. مکمل بیورو آف اګریکلچر انفارمیشن کې زموږ ټیلی فارمینګ پورا یو ایم آئی ایس ڈیولپ شوی دی، یو سسٹم دی چې زمیندار مونږ سره په ټلیفون باندې خپل مسله ویلی شي او همدغه ټلیفون په ذریعه زمیندار ته خپل میسج ملاویږي، دغه حل ملاویږي.
یاد پروګرام کې د زراعت او صوبای وزیر میجر ریټایرډ سجاد بارکوال هم د یاد محکمې صوبای سیکرټری جاوید مروت او نور د پاکستان تحریک انصاف صوبای او د قومي اسمبلی ځای استازي هم را بلل شي وو. خورا نغلل غونډه لراغله زمیندارو ګیله لرله چې د یادو چارواکو نه راتلل خای چې حکومت او د زراعت محکمه د دوی ستونزو هوارولو کې څومره سنجیدګي لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د مئی پر 9 د پیښور د جنا کالج زده کوونکو د نرخزیانو د حقونو او هغوی ته په ټولنه کې د بنیادي اسانتیاو د ورکولو په اړه یوه مطالعاتي ناسته وکړه. د ناستې ګډونوالو وویل چې نرخزیان د ژوند له بنیادي اسانتیاو او حقونو محروم دي. هغوی غوښتنه وکړه چې حکومت د نرخزیانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د عصمت علی شاه په دې رپورټ کې.
د مئی په 9 د پیښور د جنالا کالج د کونکو د نرخزیانو د حقونو او هغوی ته په معاشره کې د ورپېښه ستونزو او پوهاوي په اړه د سټډي سرکل تابع کړې وه. غونډې ته وینا کونکو وویل چې باید حکومت ته د نرخزیانو د اساسي بشري حقونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د نرخزیان د حقونو لپاره کارکونکو نرخزی میګول مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې نرخزیان ته د تعلیم، وراثت او ملازمت به شمول ځینې نور بنیادی حقونو ته لاسرسنه نشته.
د مین مطلب چې کوم زموږ د سټڈی سرکل هغه دا و چې موږ هغه سره انفیکشن کو چې کوم د هغه په مایند کې چې کوم د ترانزینډر حواله سره چې کوم نیگیټیویټی دی هغه ختم شي. ولې اکثر خلک وایي چې ترانزینډر صرف چې کوم دی هغه یا بیگینګ کې یا ډانسینګ کې یا نو البته خیر پښتونخوا کې داسې ترانزینډر هم شته چې کوم های کوالیفایډ دی خو د جابس نشته. حکومت کا دوه کوټه مختص کړم دی هغه کې هم هغه ترانزینډرز راځي چې چا سره ایکس کارډ دی او ډېر کم داسې ترانزینډرز کې پښتونخوا کې دي چې هغه سره داسې د فیسلټیز اویلیبل دي.
په کال 2013 کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شوی چې پکې د طبي بورډ له معاینې په شرط په شناختی کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ. خو په 2023 کال کې وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره په شناختی کارډونو کې په خپل خوخه د جنس ټاکلو اجازه ناقانونه کار وبله. غونډه کې شریک د جنالا کالج د کونکي شاخان مشال ریډیو ته ویل چې نرخزیان زموږ د معاشري برخه ده، باید عام ولست هم د نرخزیانو سره چلن سم وساتي.
دا هم انسانان دي، دا هم حقوق لري او دا حقوق چې کوم دي نو دا دي ته ورکول ضروری دي. څنګه چې د یو عام میل یا فیمیل فنډامنٹل رائټس وی دا قسمه اکټیویټیز چې کوم دي نو دا د عوامو کې او بیا د خلکو په ذهنونو کې دا اویرنس پیلاوي چې هغوی دا وګڼي چې دا هم انسان دی او د دوی هم د ژوند تیرولو لپاره د څه ضرورتو د یادې معاشه کې دی ژوند تیری نو د څه سټینډنګ دی او د هغه حساب سره عزت ورکول د رایټس ریکګنایز کول دا هم ډیر ضروری او مهم دی.
دا غونډې تابع کوونکي اوس د کوونکي مین الله کونډي مشال ریډیو ته ویل چې د غونډې مقصد یې د کوونکي د نرخزیانو د حقونو په اړه خبرول او مرسته کول وو.
ډیر ښه
سیشن او شو داسې پکړ دي چې دا سیشن او شی او سوسایټي کې داسې سیشن پکړ دي چې دا په سوسایټي کې ډېر بدلون نه غواړي ولې چې یو سوسایټي کې هغه پورې بدلون نه راځي چې څو ورتل تاغې کې داسې سیشن اویرنس نه ارینج کړي نو دا سپونټن به سبا مختلف ډپارټمنټس ته ځي مختلف جابس ته به ځي نو دی بلته د ترانسجنډر خصوصي خیال ساتي
د نرخزیان د حکومت لپاره کارکونکي ترانسیکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر اوسه په خیبر پختونخوا کې لسلو زیات نرخزیان وجدي شوي او له 2000 زیاتو نرخزیانو باندې د تشدد پیخي ریکارډ شوي او تر اوسه نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیاتره کسانو ته سزاګانی نه دی اورول شوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.